mangiare che è suave.
په پښتونخوا کې د ماسپخین درې بجې شوې دي. زه شاهین بنیرے ما او تاسو ته به دغه یو ساعته خبري ګړی کې هرکلی ویم. په خپرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې او نړۍ نه راپورونه او تبصرې لرو. زمونږ ونیزه د ټوکو ټکالو خپرونه پام کوه به هم اورئ. خوړومبی د عبدالحی کاکړ نه د دې وخت خبر راو.
سرټ کې د پاکستان سپریم کورټ د سند پولیسو مشر ته د نقیب مسعود په وژنه کې د تورن پولیس افسر د نیول لپاره د دوشنبه تر ورځې وخت ورکړی دی. د امریکا د خزانه وزارت پر 19 روسي وګړو او 15 روسي کمپنیو نوي بندیزونه اعلان کړي. د سعودي عرب ولی د مارچ 15 په دې خبره ټینګار کړی چې ایرانی ټولنې سره جوړوي نو دوی به هم جوړ کړي. اوسم د خبرونو تفصیل. د پاکستان سپریم کورټ د سند پولیسو مشر ته د نقیب مسعود په وژنه کې د تورن پولیس افسر راونور د نیول لپاره د دوشنبه تر ورځې وخت ورکړی دی. نن په کراچۍ کې د چیف جسټس ثاقب نصاب مشورې کې د مقدمې ته راوړیدنې وروسته د سند پولیسو مشر ایډي خواجه خبر اعلان ټول چې له عدالت دوه نورې ورځې وخت غوښتي. د وای مول چیف جسټس زخه خاص وکړي چې د سی سی ټی وی د ویډیوګانو د جاج اخیستلو لپاره دوه ورځې نور وخت راکړي او عدالت تر دوشنبه پورې وخت راکړ او په دې لړ کې بعد خپل ریپورت په اسلام آباد کې جمع کړو. ایډي خواجه زیاته کړه چې د امیګریشن ادارې داسې هیڅ ریپورت نه دی ورکړی چې وکی راونور له هواده تښتېدلی دی. نقیب مسعود د جنوري په میاشت کې د راونور په مشرۍ کې پولیسو په جالي مقابله کې وژلی وو او له هغه وروسته راونور او 12 نور ملګري یې فرار دي. پولیس چارواکی وایي د بلوچستان په کلاسیفلا کې په یو کور کې دننه په 14 کې له طالبان سره تړاو لرونکي د یو ځایي ملا په ګډون 15 کسان وژل شوي دي. د ډیپټي کمشنر شفقت شاولي په خبره بیګا په دغه 14 کې تر لاسو زیات کسان زخمیان هم دي چې په کې شزي او ماشومان شامل دي. د کلاسیفلا د پولیسو مشر محمد یوسف وویل په بارودو بار ټرک کې 14 شوي. د هسپتال یو کارکونکي نقیب افغان نن مشال ډول چې وژل شوی ملا پلار شیخ عبدالله مړی روغ رمټتي او څلور نور کسانو مړی دومره خراب شوی چې نه پیژندل کېږي. د وژل سوی مولا نوم حبیب الله خان دی او پاړی ولکېږي په ډاګه به د افغان طالبانو ملاتړ کولای. د پېښور د ډیپټي کمشنر دفتر په حکم د ملګرو ملتونو تر پندیز لاندې ډلې د جمعتو داوه د پېښور مرکز دفتر تړل شوې دي. مشال اړیو د مارچ په 15 رسیدلې یو سند کې د خبر څرګند شوې دي. د دې سربېره د دې ډلې د درو مدرسو دوه جمعتونو تنظیم د پېښور اوقاف محکمې ته حواله شوې دي. د دفتر پر نوټیفیکیشن کې راغلي چې دا ګامونه د مارچ په 9 پورته شوې دي او د جمعتو داوه سره تړلې ډلې فلا انسانیت فاونډیشن دفتر هم بند کړل شوې دي. د جمعتو داوه ډلې مشر حافظ سعید دی چې په هند کې د حملو په پلان نه ولو تور. د افغانستان دفاع وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې په مختلفو سیمو کې د افغان امنیتي ځواکونو د هوایي ځمکني عملیاتو په نتیجه کې 45 وسلوالې وژل شوي او 43 ژوبل دي. دفاع وزارت په اعلامیه کې چې نن خبر شوی راغلي چې د عملیات په ننګرهار، کونړ، پروان، غزنی، کندهار، هلمند، فراه او یو شمېر نورو سیمو کې شوي دي. د دفاع وزارت په دې عملیاتو کې افغان ځواکونو ته د مرګ ژوبلې د پښتو په اړه څه نه دي ویلي او د غراز طالبانو او خپلواک سرچینو بیا د دفاع وزارت په اعلامیه تبصره نه ده کړې. ناټو پر طالبانو ژغ کړی چې افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کښینی. د ناټو مشر یانس سټولټربرګ تیر مازیګر په برسلز کې خبري غونډه تول د کابل لخوا طالبان ته د سولې ډیر واضح وړاندې شوی نو هغه باید ومني.
We welcome that President Ghani
د ولس مشر غنی د دې اقدام چې طالبان یې به کوم قید او شرط خبرو ته رابلل دي هر کله یې کوو. دا تر دې دمه د سولې لپاره تر ټولو پیوړی غاغو. طالبان باید له دې فرصت څخه د سولې د خبرو لپاره کار واخلي او سیاسي حل لار ومني.
ستولتنبرګ زیاته کړه کټول طالبان وی نو دا غوې ځینې کسان خو کټول طالبان نه وی نو دا غوې ځینې کسان خو به ضرور د سولې خبرو ته تیار وي نو باید دا کار وکړي. تر دې مخکې د سې شنبې نه پروز د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتس افغانستان ته د سفر پر وخت خبرلان ته ویل چې ځینې طالبانو د سولې خبرو ته لیوالتیا شوډلې. سټونټلبرګ زیاته کړه چې په یوه وخت کې پر طالبانو فشار تم اړتیا ده. د تیرې میاشتې په پای کې افغان ولسمشر اشرف غنی ویلي چې که طالبان اوربند وکړي او خبرو ته حاضر سي نو د سیاسي ګوند په توګه به وي او پیژني. طالبان تر اوسه د نوموړي د وړاندیز رسمي جواب نه دی ویلی. افغان چنوارو کو د کونړ په مانوګي ولسوالۍ کې پر ډرون برید کې د داعش یو مشکوک سوال د وچل کېدو دا دعوه کړې. د کونړ د والی وایند عبدالغنی مصمم نن مشال ډیټول چې تیر ورځ نړیوالو ځواکونو به په لټالو تکو د مانوګي ولسوالۍ اړوند د رچلام سیمه کې برید کړی چې په کې درې ماشومان هم وژل شوي. د نوموړي دا وویل دا نه ده معلومه چې ماشومان د روزنې لپاره دغه وسوال سره وو او که خپلوان یې وو. د امریکا د خزانه وزارت پر نن ورځ روسي وګړو 15 روسي کمپنۍ نوې بندیزونه اعلان کړي. چارواکي وایي دا بندیزونه د امریکا په سارتي تدارتي انتخاباتو کې د لاسروس تلاسونی او پر امریکا د انټرنیټي بریدونو په سر لګول شوی دی. د مارچ 15مه د اعلان شوی بندیزونه لمخي هغه د لاس کسان په نشه شوی چې 13 میاشتې امریکا ځانګړي پلټونکو رابرټ مولر محکوم کړي ول. په دې کې د روس ولسمشر دفتر ته نږدې اړلونکي تاجر یف ګنی پریګوژین او هغه کمپنۍ شامل دي چې دای ورته په مبینه توګه پیسې ورکوي. د امریکا په نوې بندیزونو کې د روس استخباراتي اداره هم په نشه شوی ده. د امریکا د خزانه سیکرټري په بیان کې ویل چې دا بندیزونه د هغو هڅو یو برخه ده چې د روس لغوا د بریدونو مخنیوي وکړل شي. د سعودي عرب ولی عهد د مارچ په 15مه په دې خبره ټینګار کړی چې ایران اټومي وسلې جوړوي نو دوی به هم جوړ کړي. دا خبره ولی عهد شهزاده محمد بن سلمان سی بی ایس ټی وی سره په مرکه کې کړی چې پرون یو برخه خبره سو. تهران پس له هغې سمدستي د نوموړي څرګندونې غندلې. ولی عهد محمد بن سلمان په مرکه کې ویلي چې سعودي عرب اټومي بم جوړول نه غواړي خو په دې کې هیڅ شک نشته چې ایران اټومي بم جوړ کړی نو دوی به هم زر تر زره جوړ کړي. دا ټوله مرکبه د مارچ پر 13 مخبره سي. د ایران ټي وي تر مخه د هیواد بهرنی چار وزارت وین بهرام قاسمی ول چې ولې هدا یو ناپوه کس دی چې وازی دروغ وایي ترخی خبرې کوي او په سیاست نه پوهیږي. د مارچ په 15مه د ملګرو ملتونو په یو رپورت کې ویل شوی چې د شام حکومتي ځواکونو ائتلاف ملیشیا او د حکومت مخالفینو ته د سزا ورکولو لپاره د یو کمپاین په ترڅ کې پر ښځو، نجونو او سړو جنسي تیری کړی. ملګرو ملتونو وایي دا کړنې د جنګي انسانیت خلاف جرمونه دي. ملګرو ملتونو په لټونکو په یو رپورت کې ویل دوی ته معلومه شوی چې د شام په کورنۍ جګړه کې د یاغانو ډلو هم د جنسي زورونو جرمونه کړي خو د هغې شمیر دومره زیات نه دی. خبرونه پای ته ورسېدل.
خبرونه په مشالې ډونه اورید چې عبدالحق کړلوان دی کول په روانه خبرونه کې د نور راپورونو ترڅنګ دا راپورونه اورید شي. د بلوچستان په قلعه سیف الله سیمه کې بمی چودنې لږ تر لږه 15 کسان وجلې دي. د خیبر پختونخوا حکومت د جماعت داوا ډلې یو شمیر دفترونه ورسره تړلې ځینې مدرسې تړلې دي. په دغه اړه یو کارپو وایي
دې وخت کې خو دا وینا لږه مشکله ده. په دې وخت کې چې آیا د دې اقداماتو بس پر داسې غټه نتیجه راوځي او کرو بندي.
د پیښور چارواکي وایي په خار کې دفاع 1340 د پښتون تحفظ غورزنګ دراتونکو جلسې د مخنیوي لپاره نه د عملی کړي.
کرپی ورغو نشته ما تور کې کرپی څه یو وترایي ده نو او هاي فایرینګ کې نه پاږي باندې کې د پښتون څه ورته.
د خیبر پختونخوا د بیلابیلو ضلعو د کلو او ښاري سیمو ناظمانو او کونسلرانو په پیښور کې احتجاج کړی.
تنخوا سره 3-4-5 مهینې شوې چې موږ ته نه تنخواانې راغلې دي نو نه کرایې شته دي. 4-4 مهینې شوې چې موږ کرایې نه دي ورکړې.
او د ټوکو ټکالو خپرونه پام کوو به هم اورې تر پای د مشال ویډیو سره. روزم ګړومبه موضوع ته د بلوچستان په قلعه سیف الله سیمه کې بمی چودنې لږ تر لږه 15 کسان وجلې دي. پولیس چارواکي وایي چې پیښه د پنځشنبه په ماسخوتن د مولوي حبیب الله په نامه د یو ځایي استوګن په کور کې هغه وخت رامنځته شوه کله چې په دغه ځای کې بارودی مواد وچودېدل. په دغه اړه نور تفصیل د احمد شاه اعظمي په راپور کې.
د قلعه سیف الله د پولیس تانې یو چارواکي محمد فاروق نن مشال رادیو ته ویل چې چاودنه د شپې شاوخوا 10 بجې وسوه چې غږ یې تر لرې پورې واورېدل سو. نوموړي په دې لړ کې د ډرون برید ګنګوسې رد کړې. د د چاودنې په نتیجه کې ټول کور وران سوی دی او پر مړو سربیره د کورنۍ پاتې غړي ژوبل سوی دي. د قلعه سیف الله د ضلعي روغتون یو کارکوونکی نقیب افغان وایي چې روغتون ته د مولوي حبیب الله د پلار شیخ عبدالله جسد ورولل سوی او د نور جسدونو پیژندګلوي نه کیږي. د هغه په وینا په پیښ کې اوه کسان ژوبل سوی دي چې اکثریت یې ښځې دي.
دوی دا راته وویل چې ډاکټر رالی د ماشان یې راوسکول ډاکټر هم نو پردی ډاکټر دی په ترالی کې څه مواد وي راخیست خدای خبرې چې څه بلا وپ کې نو لاغه بعد چې کوم دوی دا ټپر خالي کولو په دې کې بیا چاودنه وسله. چاودنې له امله چې کوم دوی تقریبا موږ په ځان پوه شوي نه یو. کور کلا چې کوم وی کومې کمرې کوټې چې ولې دا ګیرې تباه شوي دي تقریبا دوه درې پارسله غوښوې دا موږ ته راوړي دي پرتې دي بلاله دا د پریسول کېږي چې پلیس کنټیم د نیټس لپاره یا بل څه لپاره استولې
ځینې ځایي اوسېدونکي وایي چې له مولوي حبیب الله سره د هغه پر وروڼو سربیره ځینې میلمانه هم ول خو چارواکو یې لا تر دې دمه پخلی نه دی کړی. ځایي اوسېدونکو مشال رادیو ته د نوم نښودلو په شرط ویلي چې مولوي حبیب الله له افغان طالبانو سره اړیکې لرلې او افغانستان ته یې تګ راته کاوه. قلعه سیف الله د ژوب او لورلای ترمنځ پرته سیمه ده چې ځینې برخې له ډیورین کرښ سره هم لګېدلې دي. دغه سیمې ته نږدې ګوال اسماعیلزی هغه ځای دی چې د افغان طالبانو د دوو پخوانیو مشرانو ملا دادالله او منصور دادالله د استوګنې سیمه هم بلل کیږي. په دا وروستیو کې په دې سیمه کې پاکستاني ځواکونو د لټون عملیات هم پیل کړي دي.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو سپو 2113 14513 1918 او 15218 کلو هرتز اوریدل شي.
د خیبر پختونخوا حکومت د جماعت داور ډلې یو شمیر دفترونه او ځینې مدرسې تړلې دي. پرون مشال لیډو ته رسیدلی یو حکومتي فرمان یا نوټیفیکیشن ښایي چې دا اقدام روانه میاشت شوی دی خو چارواکي د دې نوټیفیکیشن په اړه د نور تفصیل ورکولو نه ډډه کوي. تفصیل د بشیر ګواخ په راپور کې.
مشال ریډیو ته د مارچ په 15مه رسیدلی یو سند ښیي چې د خیبر پختونخوا سر ښار پېښور د ډیپټي کمشنر دفتر په حکم د ملګرو ملتونو لخوا تر بندیز لاندې جماعت داوا ډلې پېښور مرکزي دفتر تړل شوی دی. همداراز د دې ډلې د درې مدرسو او دوه جماعتونو انتظام د پېښور اوقاف محکمې ته حواله شوی دی. د یاد دفتر په نوټیفیکیشن کې راغلی چې دا ګامونه د مارچ په 9مه پورته شوی دي او د جماعت داوا سره تړلې ډلې فلاح انسانیت دفتر هم بند کړل شوی دی. په سند کې ښکاري چې دا د پېښور ډیپټي کمشنر شاهد علي له دفتره د مارچ په 12مه د کمشنر دفتر ته د معلوماتو لپاره لیږل شوی دی خو هغه پرون مشال رډیو ته وویل چې دوی نه غواړي په دې اړه وغږیږي ځکه چې په ویناي د راز معلومات دي. خو مشال رډیو ته رسیدلی د دې نوټیفیکیشن کاپی څرګندوي چې په څمکنو کې مدرسل اسریه انقلاب، مدرسه اسمالیه بدای او په میرا کچوری کې مدرسه تحفظ القرآن واک له جماعت داوډلې اخیستل شوی دی. په امریکا کې د ولسن سنټر تحقیقاتي مرکز څېړونکي مایکل کوګلمن وایي نړیوالو فشارونو پاکستان مجبور کړی چې په نړیواله کچه ترهګرۍ اعلان شوو ډلو خلاف لاس په کار شي. داغه په خبره اسلام آباد باید دا چاره په سیر روانه وساتي.
پاکستان چې اوس مهال څه کوي دا باید وستایل شي. د ترهګرو ډلو سره تړلو مدرسو خلاف ځینې د پام وړ ګامونه اخیستي دي خو زه ویره لرم چې کله نړیوال فشار کم شي نو نوې خیریه ادارې به په نویو نومونو او نوې بڼه راښکاره شي. فکر نه کوم چې پاکستان به حتماً د هغو نوو ډلو خلاف هم ګامونه واخلي.
د جماعت داوا ډلې بنسټګر حفیظ سعید دی چې په هند کې د حملو په پلانولو تورن او امریکي لخوا ترهګر اعلان شوی. لس ملیون ډالر انعام یې هم پی ایښی دی خو ناکټه اداره چې په پاکستان کې د کلدم تنظیمونو لیست او د هغوی پر فعالیتونو نظر ساتي لا هم حفیظ سعید او یا هم جماعت داوا ډله په دې لړ کې نه دي شامل کړي. د افغانستان او پاکستان په اړه د یو څېړنیز کتاب From Cold War to Gold War لیکوال عاصم یوسفزی وای پاکستان زکات د جماعت داوا خلاف لوی ګامونه ناخلی چې د ترهګرۍ پرضد جګړې له پراخېدو اندېښنه لري.
پاکستان تر اوسه پورې د څو دهشتګردو خلاف پاکستان ډېر ښه کار روانه کړی دی په دې کې څه شک نشته خو څو پورې چې دا کم دهشتګردي چې کم تا ګډ او بیډ طالبان او ګډ او بیډ دهشتګرد چې کم یو تفریق نه چې پاکستان کې کیږي نو د هغه په سلسله کې موږ دا کتلی دي چې پاکستان د هغه خلاف سداسي غټ ګامونه نه دی پورته کړی. په وخت کې خو دا وینا لږ مشکله ده، په دې وخت کې آیا د دې اقداماتو به سداسي غټه نتیجه راوځي او کړو به نه؟
پاکستان په پنجاب صوبه کې هم د جماعت الدعوه ډلې ځینې اړوند ادارې او مدرسې بندې کړې وې. دا ګامونه تر هغې وروسته واخیستل شول چې په فروری میاشت کې پاکستانی چارواکو ومنله چې که په خپله خاوره یې د وسلوالو ډلو د پیسو راجمع کولو مخه ونه نیوله، نو د جون په میاشت کې په هغه لیست کې د شاملېدو سره مخ کېدای شي چې د ناقانونه پیسو د کنټرول او څار نړیواله اداره به یې جوړوي.
د بشیر وخ راپور تاسو ورې دا ورودونکو، پاکستان له هند څخه خپل سفیر د مشورو لپاره هیواد تور بلل دي. دا خبره د بارنو چارو وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل تیر ماسپخین په اسلام آباد کې ونیزی خبری غونډه تکړه. فیصل تور پورې کړي چې په هند کې پاکستانی ډیپلوماټان زورول کیږي. هند په دې اړه لا سندي ویلې. نور حال پامیر ساحل راکي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وین ډاکټر محمد فیصل تیر ماسپخین په اسلام آباد کې ونیزی خبری غونډې ته وویل پر احتجاج او شواهدو سربیره یې د هند لوري مثبت جواب نه دی ترلاسه کړی. د تور پورې کړ چې په نوې دلی کې پاکستانی ډیپلوماټان ځورول کیږي. ډاکټر فیصل وویل د دې په غبرګون یې په اسلام آباد کې هندی سفیر جی پی سنگ د بهرنیو چارو وزارت ته ور وغوښت او ورته یې سخت احتجاج وکړ. ډاکټر فیصل دا څرګندونې پر داسې وخت کړي دي چې په هند کې پاکستانی سفارت ځینې ویډیوګانې خپرې کړې دي چې ښیي د ډیپلوماټانو ګاډو پسې پر موټرسایکل سپاره کسان ځي او د ګاډو مخې ته یې نور موټر ورو روان دي چې د دوی رفتار ورو کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي ډاکټر محمد فیصل په خبری غونډه کې وویل دا د ډیپلوماټانو قصدي ځورونه ده او د دوی پر شکایتونو سربیره دا ډول پیښې په بیا بیا شوې دي. په هند کې د پاکستان ډیپلوماټانو ویلي چې د ځورونې تازه پیښې د سه شنبې او چهار شنبې پر ورځو شوې دي او په تیرو دوو اونیو کې له 15 څخه زیاتې پیښې ثبت شوې دي. د هند د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان د دې تورونو په غبرګون کې څه نه دي ویلي، خو د وزارت ځینو چارواکو د نوم نه ښودو په شرط د هندو ورځپاڼې او ځینو نورو رسنیو ته ویلي چې په اسلام آباد کې د هندیو ډیپلوماټانو د ځورونې پیښې زیاتې شوې دي. د هندو ورځپاڼې د جمعې پر سهار د چارواکو په حواله ویلي چې له تیرو دوو اونیو راهیسې په پاکستان کې هم د هندیو ډیپلوماټانو د ځورولو پیښې روانې دي. دوی زیاته کړې چې په نوي دلی کې شوې پیښې ښایي د اسلام آباد د هغو غبرګون وي. د ډیپلوماټیکو او سفارتي اړیکو په اړه د ویانا کنوینشن وایي چې د ډیپلوماټانو ساتنه او امنیت د کوربه هیواد ذمہواري وي. د هغوی امنیت ته ګواښ یا ځورونه د ډیپلوماټیکو قوانینو خلاف ورزي بلل کیږي. هند د پاکستان لخوا د مشورو لپاره د سفیر وربللو په غبرګون کې لاس نه دی ویلي، خو د کنټرول پر کرښه او په کشمیر کې د تاوتریخوالي له کبله د دواړو هیوادونو تعلقات له تیر شاوخوا یو کال راهیسې خراب دي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلط ہے کہ گنده شبگردی مکمل ختم ہے
افغانان چھوڑا بے شک چھوڑا
دیر سخت روانی تیرا یہ ہر چکی
زوش پر مکالنہ مسلسل تعلیمی ادارے بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابې د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فرصت دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس کې.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ.
د پیښور چارواکي وایي په ښار کې دفع 1340 د پښتون تحفظ غورځنګ د راتلونکي جلسې د مخنیوي لپاره نه ده لګولې. د چارواکو تیر مخام تر هغې وروسته له مشال لیډو سره خبرې کولې چې پر ټولنیزو رسنیو له حکومتي فرمان څخه دا معنی اخیستل شوې چې ګواکې د کیدونکي جلسې مخې ته د خنډ لپاره جاری شوې ده. هلته د پښتون تحفظ غورځنګ غړي وایي ښایي د پېښور جلسه پر خپل ټاکلي تاریخ ونه شي. بشیر ګواخ نور معلومات راکړي.
د خیبر پښتونخوا چارواکي پر سوشل میډیا یا ټولنیزو مطبوعاتو خپرې شوې هغه اوازې بې بنیاده بولي چې وایي د پېښور کمشنر د دفاع 1340 په لګولو سره کرفیو یا ګرځبندیز عملي کړی او په دې توګه غواړي د پښتون تحفظ غورځنګ د راتلونکي جلسې مخه ونیسي. د پېښور ډیپټي کمشنر شاهد علي د مارچ په 15 مشال ریډیو سره خبرو کې ویل چې دوی یوازې د هوایي میدان خواوشا سیمو کې د هوایي ډزو مخنیوي لپاره دفع 1340 لګولې ده. داغه په خبره دا دفع به تر هغې پورې نافذ وي تر څو چې دلته د پاکستان هوایي ځواکونو روان تمرینونه نه وي بشپړ شوي. هغه د تمرینونو د ختمېدو نیټه واضح نه کړه. نوموړی زیاته کړه چې د پښتون تحفظ غورځنګ د جلسې مخنیوي لپاره دا کار نه دی شوی.
کرفیو ورفیو نشتی ما کور کې د کرفیو سره ضرورت راځي کنه، خو هوایی فایرینګ چې نه په هغه باندې کې دغه د فاکس شو ولسته ایریل فایرینګ چې هم نه کنه په هغه باندې د کایټ فلاینګ ما پتنګ بازی سره په دې باندې په ایرپورټ په سایډ باندې د سیم کې هغه کیږي د ایرپورټ سره اکټیویټی د اکټیویټی وی او پریکټس وغیرہ نو په هغه کې چې نه انټرفیر کوي هغه د وجود څخه.
د پښتون تحفظ غورځنګ مشرانو تیرونی په بلوچستان کې تر جلسو کولو وروسته اعلان کړو چې په پېښور کې د مارچ په 15مه یوه لویه جلسه کوي. د بلوچستان تر ناستو وروسته هلته پولیسو د غورځنګ د ځینو مشرانو پر ضد اف آی آر درج کړی و. دوی ویلي چې حکومتي خنډونه یې مخه نشي نیولی. د پېښور جلسې یو منتظم طارق افغان مشال رډیو ته وویل چې کېدای شي د دې ناستې وخت بدل کړي، خو په باړه کې راتلونکي جلسه به دوه ورځې وروسته په خپل وخت کېږي.
ممکنه ده چې دا وځنډولی شي ځکه چې د دویشتم تاریخ نه لیکم اپریل پورې د یونیورسټو د کالجونو د پسرلي چوکیانې دي، نو د دغې چونکې دا تحریک د ځوانانو تحریک دی، نو موږ دا وایو چې ځوانان هغه کلو ته لاړ شي نو واپس به خپل تازه دم راشي، او کله دې نوې کلاسونه سٹارټ کی نو په هغه دوران کې به موږ دغه جلسه دلته کې دو چې ځوانان پکې ښه په بھرپور طریقې سره شرکت وکړي. د لوړې جلسه به ان شاء الله په خپل چې کوم نیټه شوی و هغه نیټه باندې به د لوړې جلسه کیږي په دې 13 تاریخ د اتوار پورې.
د پښتون تحفظ غورځنګ لخوا په کراچۍ کې د یو وزیرستاني ځوان نقیب الله مسعود پر وژنې تورن د ملیر پولیسو اس اس پی راو انور د نیولو غوښتنه شوی. همداراز دوی غواړي قبایلي سیمې دي له ماینونو پاک شي او په قبایلي سیمو کې د پوځي چک پوسټونه کم او ګرز بندیزونه ختم شي. دوی دا هم وایي چې غیب کړل شوي ځوانان د خپلو کورونو ته راستانه کړل شي. پښتون تحفظ غورځنګ د فروری په 10مه په اسلام آباد کې خپل پرلت د حکومتي وادو وروسته د یوې میاشتې لپاره وځنډاوه. حکومت په لیکلې بڼه واده ورکړه چې د پښتون تحفظ غورځنګ غوښتنې به مني، خو د دې غورځنګ مشران وایي حکومت لا هم په بشپړه توګه خپلې ژمنې نه دي پوره کړې، نو ځکه به په بیلابیلو سیمو کې د چمتووالي تر جلسو وروسته بیا په اسلام آباد کې احتجاج پیلوي.
بشیر ګواخ راپور مورید اوریدونکو د خیبر پښتونخوا د بیلابیلو زلو د کلو او خارج سیمو ناظمانو او کونسلرانو په پېښور کې احتجاج کړی دی. دوی تیر ورځ په پېښور پریس کلب کې مشال ریډیو ته وویل چې له 100 میاشتو راهیسې تنخواګانې او غیر ترقیاتی پیسې نه دي ترلاسه کړي چې له کبله نه د دفترونو کرایه ورکولی شي او نه کارونه کولی شي. د خیبر پښتونخوا حکومت د دې ناظمانو د احتجاج په اړه لاس نه دی ویلي. د دوی خبرې او سرګندونه ور
شیر محمد افریدی کوارنر اغلی وو موسر د ټول ناظمان دي په دې سلسله کې راغلی وو چې آیا مخکې دا چې کم ټایم روان ده د کې مخبل تحفظ حاصلو چې یاره سبب مو سکو کا سبا د الیکشن یې غشي د مو دفتر دي د مو د غدي کرای دي وغیرہ وغیرہ دا بو مکم ده نور کو
د کوارټ ویلج نظم اربن 6 واټ 16 نخ ما سیف الامیر نوم ده تنخوا ته 3-4-5 مهینه شوه چې موته نه تنخوانه رغلی دي نو دو موته چې یو تنخوا را واسه د درو میشتو بعد هغه ریلیز کړي نو نه کرے ایش ته دي 4-4 مهینه شوه چې موکرې نه دی ورکړي نو اخر موته هغه وشه چې یو را کرے راکای کنه د دفتر بندو تلی اچو نو چونګه دا چې دفتر هم بند کو صحیح ته چبانی دی مو په والی کو سامان بدایو چې د چا مکان دغه ته بهر وشه په والی کو نور څه د مو سره هیڅ تنظیمات نشته مو خپل حقوق تر غلی چې مو ته خپل حقوق راکې.
زمانه ما ظهور احمد پراچا ناظم اربن 1 واټ 2 کوم کو هارت ریالټی دی دی کې بالکل مو ځای سات نشتی سته باندې نه دی ملاو دا ټوله پیسې چې ریالټی ولا ملويږي اغا ایم ایم پی ایم پی ته ملويږي ایم ان ای ته ملويږي ټوله دا د اخري لګیا دی نو مو ته نشتی سته باندې 100 ډالر فند وی چې مخ په لاله لاس سره کارو اختیارات مو سره هم نشتا ته ما غا پیرو چې راغلی فندونه راغلی دی اخینه پستا نان ډیولپمنٹ فند هم نظر غلو ډیولپمنٹ فند
زمانو صدر شاه دی ز ویلج کونسل لړمټونه یوت ممبر ایم ډیسټریکټ پېښور 400 روډ سنگ جتا استاپا د صوبای حکومت یو ناروله چې مونږ به نیشنل سطح باندې په لاندې سطح باندې خلک مضبوطو یو بدلون به راولو. دوی که په حقیقي معنو کې په عوامو کې بدلون نه راوستو یا لاندې خلک نه مضبوطول نو دوی ته دې نارې هیڅ قسم ضرورت نه و. په دې کې دوی د روایتي سیاست په شان دا د یوت په نوم باندې چې څنګه مخکې وډه غزل شوی د یوت په نوم چې کوم ممبر راغلی هسې برینام دی، که کسان ممبر دی برینام دی، که خواتین په نوم باندې دوی آواز کوي خواتین ممبران مونږ سره ناست دي هغوی ته هیڅ قسمه مرات یا اختیارات یا نور مسایل نشته چې زمونږ څونه میټینګ دي که اجلاسونه دي هغه مونږ اپنی مدد آپ کے تحت کوو.
د خیبر پختونخوا د بیلابیل زلو ناظمان او کونسلرانو چې د مشال ریډیو سره خبرې کولې اوس راځي او بل راپور ته. تیر ورځ د نومیالي شاعر او مفکر عبدالغنی خان 22م تلین وو. نوموړی د خدای خدمتګار غورزنګ او د عدم تشدد د فلسفې د لارښود باچا خان زوی وو. د پښتنو د حقونو لپاره په مبارزه کې د قید و بند سختې هم ګاللې دي. د غنی خان د کار او زیار له کبله د غنوم د پښتنو د لویو شخصیاتو په کتار کې راځي. هارون باچا په دغه اړه باندې نور معلومات ترکې.
مرگا زا چرته ورکی گا ز لا نیم اوزگار خم درنگ کلا خمار شتا زتر لپی ڈکاو ما خلق وای لال بودا شو غنی خپل مسته و خور زیم ناست د یار وختو کې د نرگس گلو نگدما. غنی خان د خپل ځانګړي شعر او فلسفي خیالاتو له وجې په لر او بر پښتون وطن کې شهرت لري. هغه د 1944 زیږدیز کال په دسمبر میاشت کې د 450 کلی کې زیږیدل. د غنی خان لمسی بهرام خان وایي دوی هر کال د خپل بابا تلین لمانځي او لاغه سره تیر کړي ښه وختونه یادوي.
ځکه دا کالی نو بس بیا مونږه خیرات ختم وکړو. زه هم چې دا داس یو نیم کسان چې لکه دا مرګ نه جوړو نه مړ کېدل نو ما ته یاد شي خبر هغه ولی بابا سره خدای دې وبخي وی ولی وی ظلم تیر کوي لکه دا پښتنو لزه خپل سوچ کوم چې ما غوسه نه کړل کنه نو ولی بابا وته دا خبره کوله وی چې وخت په داس سره چې دادا چې مونږ مخالکو نه یریو بیا به مونږ ستاسو په وجه یاد وي. او بل دا وایي چې یاره د مینې ډک انسانو لکه د وړو سره به ورکوټې وو د لویو سره به لوی وو لکه چې مې کوم نو انکرج کوله مې چې تپوسونه کوه بچې پسې نه پوهېږي ما سره خبرې کوه که نه وي زه ستا نیکم یم خو ستا دوست یم مطلب زه ما لپاره یو ډېر غټ لوست دی.
د عوامي نېشنل ګوند یو مخکښ او شنونکی افراسیاب خټک چې له غنی خان سره له نږدې لیدلی وایي نوموړي د خپل هنر او سیاست له لارې غوښتل پښتنو ته د ژوند نوې او روښانه لارې وښيي.
باجوړ کې خلک د کیمور غر په حکلوي چې د کیمور ډېر مخونه دي. غنی خان شخصیت هم د کیمور د غر په شان دی. هغه شاعر او انځورګر او موسیقار او هغه فلسفر او سیاستدان او هغه مصنف او محقق او کله چې موږ په لنډه توګه وایو چې پښتنو کې د رینیسانس سړی و یعنې د نوي ژوند د خپلولو یو نښه او علامت و. داسې شاعر دی چې د پښتنو تهذیبي شعور هغه پورا علامه پکې شته او ورسره د جدت او د کرامت یو داسې ترکیب امتزاج دی دغه په شعر کې چې د ژوند او د فکر ټولې فلسفې پکې شته.
افراسیاب خټک زیاتوي پښتنو ته د غنی خان د شعر او افکارو رسولو لپاره هغه رنګ چې لازمه ده کار نه کیږي.
طالبین یې صاحب ته پکار اوچ دی وي پکار وچ پوهنتونونو کې د غنی خان د پیژندنې شعبې وي میډیا کې هم پاکستان کې څو ټلویزیون سټېشن دي په دې پروګرامونه کې نه کوي پروګرامونه سیمینارونه په پکارو د دې یو بایوګرافي نه ده لیکل شوی د یو کتاب په شکل کې. نو زما په خیال کې ډېر کار مونږ پاتې دي خو زما یقین دی چې نوي نسلونو کې چې کومه دلچسپي وي ما نو ما سره دا پیدا شي چې دا کارونه ان شاء الله وشي.
غنی خان د ورپېخې ناروغۍ له امله د 1916 نوم زیږدیز کال د مارچ پر 15مه د پېښور په لیډي ریډینګ روغتون کې ومړ. نوموړي په یو شعر کې ویلي ما مرګي ته شروع کړې د ژوندون د خېشت کیسه ده د جنون او د جانان د څه عجبه فلسفه ده.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده
خو اوس نه ډول شته نه اتن شته
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه.
موسیقی استادان په څه حال دي؟
واډونه ملاوي شې دی یو دلته چولې کارتم نو بد لګي کنه.
نو په داسې کې واګداران څه کوي؟
30,000 روپے پر منت وو ترکو
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې له پیغام سره راغلي.
د هنر لار د تشدد نه لري لار.
پر دغو او ورته موضوعاتو اونیز خبرونه هارون باچا هنری گڑے هر پنچمبا یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندې بڼه او هر یک شنبا یا اتوار د ماسپخین پر دونی مو بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
مشال رود غوږی اوریدونکو درنګ شبیلا په پښتونخوا کې د ماسپخین درنیمه بجې کیدونکې دي. د عبدالحی کاکړن با مهم خبرونه ورو د خبرونو رستور ته د قامی او نړیوالو مطبوعاتو نه مهمه برخه هم وړاندې کو. نن به تاسو زمونږ د دغه روان خبرونه په پیل کې د ټوکو ټقالو خبرونه پام کوه هم اوره. دغه شانتي په سیمایزو نړیوالو چارو را سره هم راپورونه شته هغه به تاسو ته وړاندې کو. خو اړومبی ورزو عبدالحی کاکړ ته چې د دې وخت خبرونه
د پاکستان سپریم کورټ د سند پولیسو مشر ته د نقیب الله مسعود په وجری کې د تورن پولیس افسر راو انوار د نیولو لپاره د دوشنبه تر ورځې وخت ورکړی دی. نن په کراچۍ کې د چیف جسټس ثاقب نثار په مشرۍ کې د مقدمې تورېدنې پر وخت د سند پولیسو مشر دا خواست وکړ. پولیس چارواکي وایي د بلوچستان په کلاس افلا کې په یو کور کې دننه په چاودنې کې له طالبانو سره تړاو لرونکي د یو ځایي ملا په ګډون 15 کسان وژل شوي دي. د ډیپټي کمشنر شفقت شاولي په خبره بیګا په دغه چاودنې کې تر لسو زیات کسان زخمي شوي هم دي. د پېښور ډیپټي کمشنر دفتر په حکم د ملګرو ملتونو تر بندیز لاندې ډلې د جماعت الدعوه د پېښور مرکز دفتر تړل شوی مرکزي دفتر تړل شوی دي. مشال ریډیو ته مارچ په 15 رسیدلې یو سند کې دا خبره څرګنده شوې ده. د افغانستان دفاع وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې په مختلفو سیمو کې د افغان امنیتي ځواکونو د هوایي او ځمکني عملیاتو په نتیجه کې 540 په سوال وژل شوي او 3 نور ژوبل دي. د دفاع وزارت په اعلامیه کې چینن پرسوي دراغلي چې د عملیات په ننګرهار، کونړ، پروان، غزنی، کندهار، هلمند، فراه او شمیر نورو سیمو کې شوي دي. ناټو پر طالبانو ژغ کړی چې روان حکومت سره د سولې خبرو تکشینې. د ناټو مشر ینس سټولټنبرګ تر مازیګر په برسل کې د غونډې په مهال ده ځکه چې افغان چارواکي د کونړ په مانو غي وانوږي ولسوالۍ کډرون حمله کې د شاو مشکوک وسوال د وشد کې دوه وخت کوي. د امریکا خزانه وزارت په 1900 وګړو او 1900 کمپنیونو باندې ځنه اعلان کړی. چارواکي د ونجونو د امریکا په سردارۍ کې انتخابات کې د روسي لاسوهنه پر امریکا د انټرنیټي بریدونو په سر لګول شوی دی. او د سعودي عرب ولې هیئت د مارچ 15 په دې خبره ټینګار کړی چې ایران اټومي وسلې جوړوي نو دوی به هم جوړ کړي.
مهم خبرونه مو اورید او زمونږ همکار پامیر ساحل ځینې پاکستانی مطبوعات کتلی دي نو هغه به تاسو ته اوس دغه مطبوعاتو مهمه برخه وړاندې کړي.
له پاکستان خبریدونکو ډیلی ټایمز په خپل ادارې کې د لاهور پر ځانمرګي برید باس کړي او وایي چې دا روان کال په هغه ښار کې لومړی ترهګره حمله و چې ذمہواری تحریک طالبان پاکستان ومنله. د چهارشنبه پر شپه د لاهور له رایوینډ سره نږدې پر امنیتي پوسته په ځانمرګي برید کې لس سرتیري ووژل او شاوخوا شل ژوبل شول. تحریک طالبان پاکستان په خپل بیان کې ویلي دا برید یې په پنجاب کې د خپلو ملګرو د وژنو د غچ اخیستو لپاره کړی. ډیلی ټایمز لیکي چارواکو په بیا بیا ویلي دي چې په لاهور کې د پاکستان سوپر لیګ په نوم د کرکټ د شل اوریزه سیالیو لپاره امنیتي اقدامات مکمل کړي دي. خو د تبلیغیانو د کلنۍ اجتماع له ځای سره نږدې پر پولیسو شوی برید ښیي چې وسلوال لا هم له مهمو ځایونو سره نږدې د حملو وړتیا لري. ورځپاڼې د تبلیغي جماعت د اجتماع پر وخت پر شوې حملې اندېښنه ښودلې او زیاتوي چې حکومت باید وسم اقدامات وکړي او مشکوکو ډلو ته د پیسو ورکولو یا نورو اسانتیاو برابرولو پر وړاندې باید هیڅ زغم ونه لري. هلته د نیوز انټرنیشنل ورځپاڼې په خپل ادارې کې لیکلي چې د سه شنبه یا نهې پر ورځ په کراچۍ کې د ګزر ناروغۍ واکسینی کمپین پیل شو خو یو شمېر کورنیو بچیو ته د څاڅکو له ورکولو انکار وکړ. دا پر روان کال کې د پولیو دریم واکسینی کمپین و چې پکې روغتیایي کارکونکو د پاکستان لاکونو ماشومانو ته له ناروغۍ څخه د بچ کېدو څاڅکي ورکړل. ورځپاڼه وایي واکسینی ډلې حیران وي چې ولې په کراچۍ کې خلکو بچیو ته له څاڅکو ورکولو انکار وکړ خو وروسته معلومه شوه چې لامل یې ویره وه. روانه میاشت د سند په نواب شاه کې د شری خراب او واکسینو څلور ماشومان ووجل چې تر هغه وروسته په کراچۍ کې ځنې کورنۍ د ویرې ښکار شوې. روغتیایي چارواکو په بیا بیا ویلي چې د واکسینو له کبله هیڅ ماشوم نه مري. د نیوز ورځپاڼې زیاتوي چې دا ډول پیښې د پولیو ناروغۍ د ختمولو په لړ کې د پاکستان هڅې اغیزمنوي، ځکه چې حکومت اعلان کړی چې روان کال به هیواد له ګوزڼه پاک کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ګارډن ورځپاڼې د هغو چینایي ښځو په اړه لیکلي چې له ګلګوتیو مخنه غواړم اوریدونکو، د برطانیې ګارډین ورځپاڼې د هغه چینایي ښځو په اړه لیکلي دي چې د سړو سره بدونه کړي دي، خو دا مهال د سختریزۍ په طور په چینایي زندانونو کې بندیان دي. هلته وال سټریټ جرنال د افغانستان د سولې د خبرو د راتلونکي په اړه د ائتلافي ځواکونو د کمانډان جنرال جان نیکولسن په سرګندونو لیکنه خپره کړې ده. عبدالحی کاکړ د دواړو راپورونو مهمې برخې وړاندې کوي.
د برتانیا ګارډین ورځپاڼه لیکي چې تیره میاشت د ګلګت بلدستان د اسمبلی غړو غوښتنه وکړه چې چین دې هغه 50 چینایي ښځې خوشې کړي چې د دې سیمې له سړیو سره یې ودونه کړي دي. دوی ویلي چې چینی چارواکو دغه ښځې د انتها پسندۍ په مبهمه تور کې په زندان کې ساتلي دي. ګارډین ورځپاڼه په دې اړه په خپل رپورټ کې د ګلګت بلدستان د یو کس کیسه لیکلي چې هغه وخت پر یو چینایي ښځه مین شوی وو چې د کاروبار لپاره چین ته تللی وو. بیا له هغې سره واده وکړ، خو چینی چارواکو ښځه او اولاد له دې کس څخه په زوره جلا کړل. دې سړي د خپل اصلي نوم نه څرګندولو په شرط ګارډین ورځپاڼې ته خپله کیسه کړې ده، او ورځپاڼې هغه د احمد علي په بدل نوم یاد کړی دی. نوموړي ویلي چې د چینی چارواکو دا ګام بې معنا دی، موږ ښه شتمن وو او زما میرمن یوه کورنۍ ښځه وه، خو اوس مو کور وران شوی دی. چین د یو غور چې پکې مسلمانان اوسېږي پر ناارامیو ځیرک نظر ساتي. په 2014 کال کې چې کله مشکوکه ترګرو 90 کسان په چړو ووژل، له هغه وروسته حکومت د چیانګیانګ پر سړیو د ژیرو پرېښودلو او پر ماشومانو د محمد نوم ایښودلو بندیز لګولې دی. د راډیو فری ایشیا یو رپورټ وایي چې په دې صوبه کې 1,00,000 یو غیري مسلمانان د بیا زده کړو په کیمپ کې په ډیر خراب حالت کې ساتل شوی دي. بلخوا وال سټریټ جرنال وایي چې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د اتحادي ځواکونو کمانډان د چهارشنبه په ورځ ویلي چې د افغانانو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د روغې جوړې راتلونکي په شکې دوی. جان نیکولسن خبر اعلان تول چې دوی اوس په داسې یو حالت کې دي چې روغې جوړه او د خپل کمپاین هدف پر یو وخت ترلاسه کولای شي چې د دوی لپاره ډیر مهم دی. نوموړي دا خبره په داسې حال کې کړي چې په خوانیو چارواکو او کارپوهانو د اندېښنې شولې چې د مذاکراتو لپاره امریکا د مناسبې سفارتکاري وړتیا نه لري. ځینې بیا په دې لړ کې د امریکا د بهرنیو چارو د پخوانی وزیر ریکس ټیلرسن له لوري تیر کال د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي د عہدې د ختمولو د فیصلې حواله ورکوي. وال سټریټ جرنال لیکي چې د خبرو اترو د لارې د افغانستان د 14 کلنې جګړې ختمولو هڅې په داسې حال کېږي چې ولسمشر غنی به د سږ کال په پای کې له پارلماني ټاکنو سره مخامخ شي. د په داسې حال کې هم دی چې پر امریکا فشار دی چې د ډونلډ ټرمپ د تګلارې په وسیله د افغانستان په اړه یو څه پرمختګ ښکاره کړل سي. د 13 اګست په میاشت کې په تګلارې کې اعلان شوی چې افغانستان ته د نور فوجي سلاکاران ولېږل سي او تر هغه د هلته وي تر څو حالات سمسوي نه وي. ولسمشر ټرمپ افغانستان ته 4,000 نور فوجیان ولېږل چې هغه له هغو 10,000 فوجیانو سره یو ځای شول چې وار لمخه حالته وو.
عبدالحی کاکړ نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کوله او په نړیوالو چارو کې پاتې کیږو. امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ ویلي داسې ښکاري چې روسیا په انګلستان کې د استخباراتو د یو پخوانی ایجنټ داغه پر لور بخنه غواړم اوریدونکو او داغه پر لور د کیمیایي ماده په کارولو کې لاس لري. دغه راپور مهم ټکی د احمد تکل نو
د متحده ایالاتو ولسمشر ډونلډ ټرمپ وایي د سیخکاری چې د انګلستان په سالزبوري ښار کې د روسیې د استخباراتو د یو پخوانی مامور او د هغه د لور په مسمومولو کې روسیا لاس لري. ښاغلی ټرمپ پرون په سپینه منی کې د آیرلند له صدر اعظم لیو وراتکار سره د کتنې پر مهال په دې اړه څرګندونې وکړې. برتانوي چارواکي وایي چې د روسیې د استخباراتو پخوانی مامور سرګی سکریپال او د هغه لور د داسې ظاهري کیمیاوي ماده په وسیله چې اعصاب شندوي مسموم شوي دي سکریپال او د هغه لور یولیا دولس ورځې مخکې د داسې موادو په وسیله مسموم شول چې د برتنوي چارواکو په وینا اعصاب شندوي او یوازې پوځونه یې جوړولای شي. ښاغلی ټرمپ دې پوښتنې ته چې آیا په دې مسمومیت کې به د ولسمشر ولادیمیر پوتین لاس وي کنه، په ځواب کې وویل
It looks like it. I spoke with the Prime Minister and we
همداسې ښکاري. ما د برتانیا له صدر اعظم سره خبرې وکړې او موږ په دې اړه ژور بحثونه وکړل. دا یو خوشینونکی حالت دی او داسې ښکاري چې روسان په قطعي ډول لاس پکې لري. دا کار باید نه وای شوی، خو موږ دې مسلې ته د نورو مسلو په شان په ډېره جدي سترګه ګورو. فرانسې، جرمنی او متحده ایالاتو پرون په یو ګډ بیان کې وویل چې پر سرګی سکریپال او د هغه پر لور حمله ته د یو بوګنونکو عمل په سترګه ګوري او دا د برتانیا پر ملي حاکمیت برید او لنړیوالو قوانینو سرغړونه ګڼي. د دې هیوادونو مشرانو په خپل ګډ بیان کې ویلي دي چې له دوهمې نړیوالې جګړې پر وروسته کلونو کې د لومړی ځل دی چې له دې ډول موادو څخه کار اخیستل کیږي. برتانوي چارواکي وایي سکریپال او لوري چې د روانې مارچ میاشتې په څلورمه نیټه په سالزبوري ښار کې پر یوه چوکۍ پراته بې سده وموندل شول، له هم په نازک حالت کې دي. د چارواکو په وینا هغه زهري مواد چې په دې وژون کې عمدي حمله کې کار ترې اخیستل شوی د نوویچوک په نوم د اعصابو د شنډونکو موادو په یو ګروپ پورې چې د پخواني شوروي اتحاد پوځ جوړ کړی وو تړلی دي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف،
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه، اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم سره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو
ایکسپریس ٹریبیون رسپانډ لیکلی د ایټمی انرژي نړیوال ادارې مشر یوکیا امانو د پاکستان په سفر کې مختلف ایټمی تنصیبات لیدلی او د امنیت په اړه اطمینان ښودلی. رسپانډ لیکي نوموړی د پاکستان د ایټمی مرکزونو له امنیتي اقداماتو متاثر شوی او ویلي دي چې هغه هیواد د سوله ییزې ایټمی ټیکنالوژي پر استعمال پوهیږي. د دغې لیکنې مهمې برخې ملیحا امیرزاده وړاندې کوي.
ایکسپریس ٹریبیون رسپانه لیکي د اټمي توانای نړیوالې ادارې آی ای 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 مشر یوکیا امانو د پاکستان د اټمي تنصیباتو د معیار ستاینه کړي. نوموړي دا څرګندونه په داسې حال کې کړي چې په نړۍ کې د پاکستان اټمي وسلو د خوندیتوب په اړه نیوکې کیږي. رسپانه لیکي د اټمي انرژي نړیوالې ادارې مشر یوکیا امانو د درې ورځني سفر په وخت په کراچۍ کې یو سیمینار ته وویل چې پاکستان د سوله ییزې اټمي ټیکنالوژۍ په استعمال کې تجربه لري. د اټمي توانای د نړیوالې ادارې مشر د پاکستان د سفر پر مهال د زینو اټمی تنصیباتو دوره وکړه. نوموړي هغې ته په اشاره ویل دا واضح ده چې پاکستان په دغه کار پوهیږي او په هلرونکو کسان د دغه دندې لپاره ګمارل شوي دي. نوموړي ویل چې اټمی ټیکنالوژي په امروزه ژوند کې ډیر مهم رول لوبوي. رسپانه لیکي چې یوکیا امانو په خپل سفر کې د مختلفو روغتیايي مرکزونو دوره هم وکړه او وی ویل چې په پاکستان کې طبي کلینیکونه پرمختللې دي. نوموړي همداراز ویل چې د اټمی انرژي نړیوال سازمان له پاکستان سره مرسته کوي چې د سرطان په ناروغۍ د کنټرول قومي پروګرام جوړ کړي. ایکسپریس ټریبیون رسپانه لیکي د اټمی توانای نړیوالې ادارې مشر په پاکستان کې د کې دوا او کې درې اټمی مرکزونو رحم کړي چې دا جوړېدو په حال کې دي. د هغو اټمی مرکزونو دورې پر مهال یوکیا امانو ویل چې پاکستان د اټمی تنصیباتو امنیت او خوندیتوب ساتلو لپاره له ډېر احتیاط کار اخلي.
ملیحا میرزاده واچ د ایکسپریس ټریبیون دی راپور مهم ټکی وړاندې کول او د ناټو مهم منشي د طالبانو څخه غوښتي چې جګړه ودروي او افغان حکومت سره د سولې خبرې وکړي. ینز ستولتنبرګ پرون په برسلز کې خبری غونډې ته وویل د افغان ولسمشر اشرف غنی وړاندیز ډیر واضح او بې له شرطه دی. په دغه اړه باندې نور معلومات د احمد تکل پر راپور کې وو.
د ناتو عمومي منشي وایي چې یو شمیر طالب مشران ښایي د سولې د خبرو لپاره تیاری ولري. ینس ستولتنبرګ دا څرګندونې پرون په بروکسل کې د ناتو په مقر کې د ناتو د 2018 کال د فعالیتونو د راپور د وړاندې کولو پر مهال وکړې. ښاغلی ستولتنبرګ په خپلو خبرو کې د افغانستان د کړکیچ د سیاسي حل پر اړتیا ټینګار وکړ او د سولې لپاره د افغان حکومت نوی وړاندیز ته د اشاره پترڅ کې پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې له فرصت څخه ګټه واخلي او خبرو تکینی.
We welcome that President Ghani
د ولس مشر غنی د دې اقدام چې طالبان یې بیل کوم قید او شرط خبرو ته رابللې دي هر کلی کوو. دا تر دې دمه د سولې لپاره تر ټولو پیاوړی غږ و. طالبان باید له دې فرصت څخه د سولې د خبرو لپاره کار واخلي او سیاسي حل لاره ومني. که ټول طالبان نه وي نو د هغو ځینې کسان خو به خامخا د سولې خبرو ته چمتو وي او موږ له همدې کسانو غواړو چې دا کار وکړي. د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس هم له دې مخکې ویلي و چې د طالبانو یو شمیر مشرانو له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته لیوالتیا ښودلې. ماتیس دا څرګندونې د سه شنبې په ورځ هغو خبریالانو ته وکړې چې کابل ته د ده د ناڅاپي سفر پر مهال په الوتکه کې ورسره وو. ښاغلی ماتیس وویل چې په افغانستان کې بریا لا هم ممکنه ده، خو د ناټو عمومي منشي ښاغلی ستولتنبرګ په خپلو څرګندونو کې پر وسلوالو طالبانو د فشار د زیاتولو یادونه وکړه او د افغان ځواکونو د پیاوړتیا پر اړتیا یې هم ټینګار وکړ. پوهیږو چې د جګړې په ډګر کې د روان حالت او د سولې د خبرو ترمنځ نږدې اړیکه شته، نو باید افغان ځواکونه پیاوړي کړو څو د جګړې په ډګر کې روان ولاړ حالت مات کړي او طالبانو او نورو وسلوالو ډلو ته دا پیغام ورسوي چې د جګړې په ډګر کې د هغو بریا ممکنه نه ده. نو ځکه موږ په افغانستان کې خپل پوځي حضور په دې وروستیو کې پراخ کړی څو افغان ځواکونه په دې وتوانېږي چې اوسنی ولاړ حالت مات او د سیاسي حل لارې لپاره امکانات برابر کړي. ناټو تیر کال وپتیله چې په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر له 10,000 څخه شاوخوا 14,000 ته لوړ کړي. افغان ولسمشر اشرف غنی شاوخوا درې اونۍ مخکې د کابل د پروسې په دوهمه غونډه کې د سولې لپاره یو نوی طرحه وړاندې کړه او یو ځل بیا یې وسلوالو طالبانو ته بې قید او شرط بلنه ورکړه چې له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کینی. په افغانستان کې د امریکا او ناټو د ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نکلسن د چهارشنبه په ورځ طالبانو ته خبرداری ورکړ چې کله حکومت سره د سولې خبرو ته کینی نو د دې ډلې پر مرکزونو ځمکنۍ او هوایي حمله به زیات شي.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لنهو د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو سپو 2,113 14,530 11,380 او 15,216 کلو هرتز اوریدل شي.
اوریدونکو وخت شوې دی زموږ د اونیزې خبرونې پام کوه. د خبرونه تاسو د پاره امان الله نصر وړاندې کوي.
السلام علیکم ګرانو در اختیار دروغ په ما بین کې را ګرو ځوانان او سپینګرو کله خمیرو او کله پتیرو اورید نو کو دا ګورګین مرچکه دی چې خپل خبر نه دی چې جناور دی او کسړی دی آس دی که غوی دی اوګ دی کلنډی دی بس مختصره دا چې د چټی دی او د هغوی سوټی دی او که تاسو غواړئ چې څټ له سوټي او ځان له پیری نه وژغورئ نو بیا دروغو ته زور ورکئ. ولی چې په ملک ناپرسان کې چې هر څوک ریښتیا لیکي ریښتیا وایي ریښتیا ګوري او ریښتیا اوري نو ریډیو به یې بنده ټي وي به یې چاک وي سر به یې پری او بنګړي به یې مات وي. ځکه نو ورکئ زور دروغو ته. که حکومت ته پوس وکړو چې څنګه یاست هلکه ورته زنده بد ایوریتینګ از اوکې نه غم شته نه جنګ خوښ خوشحاله یو نه محتاج نه قرضدار یو بجلی هم شته روپۍ هم ډیری ګاډۍ هم ډیری او ریل ګاډۍ مو هم په سپیډ روانه ده. او که چېرې اپوزیشن ته پوس وکړو چې څنګه یاست ورته ایوریتینګ از رانګ نه اوبه شته نه روټۍ نه گیشته نه بجلی نه ډالر شته نه روپۍ او نه رکشه شته نه بګۍ او که چا د ازادۍ پوښتنه وکړه ورته وه هر خوا اوبه اوبه دي او هر خوا روټي روټي ده عجبه ازادي ده دوبۍ دوبۍ وطن شو ورکه شوې ترې نیستي ده بهترینه ازادي ده نه جنګ شته نه جګړه و هر خوا ته خوشحالي ده یاره ویری ګود ازادي ده روزګار دومره ډیر شوی نوکری او نوکری ده یاره عجیبه ازادي ده په ټن ټن ازادي ده په هر کور کې روشونه او بسیاره بریانی ده سجی او ازادي ده دا ترانه وایا هو دغه ترانه وایا په ریډیو کې به دي خبرونه وي په ټی وی کې به دي پروګرامونه وي او ډک به دي جیبونه وي او دغه رنګ یو کامیاب کس مونږ را غوښته دی سټوډیو ته تو تا کور سره ده ورته غوږ او سپږمی شي د دوی درنې سورنا او توپو او وینات
نا تما تا دا وایا چې تاسو دا دروغ وایا ستا خیر ولی
نو ستا سه خیال ده ریختیا وایو ساپیری اخرو لطی برداشت کو پا ملک ناپرسان کی
آخه تاسو دا دروغ زده کلی دا چانه دی
د خپل پلار لگنجا کوپرینا او د نکل سیری صدرینا
یو 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 دا سڑی سوایی د پلار لصدرینا
او د ور نکله نړیدلی کوټۍ نه د کاکاجي له کړوپی کړوپی ګاډۍ نه او د میاجي له سوځلي کورتۍ نه
اوهو دا سړی څه وایي
دا سړی بالکل صحیح وایي زما پلار ډیر رښتیا ویل دلته به د ده د رښتیا ګپه وه او هلته به په سټ کې لته وه دلته به د ده د رښتیا ویلو او هلته به وهلو ټکولو بیچاره دومره وهلو ټکولو خوړو چې په ملا ټیړه او په سر ګنجه شو او آخر کار د یو دروغجن وزیر چمچه شو
د دروغجن وزیر چمچه شو او بیا
بیا نو یو پنځلس واره دلته او هلته لوټه شو دومره د حرامو مال یې وخوړو چې ښه اټه کټه شو لکه غوا دومره موټه شو
ولی نو نه ونیول شو پولیس عدالت نیب
سو واره تخته شو ونیول شو خو بیرته رایله شو
هغه څنګه
بس چې څومره مال یې خوړلی وو هغه ټوله ترېنه ډیله شو بس بیا نو د ټولو د سترګو تور او د زړګي ټوټه شو نیم شلغم نیم پټاټه شو نیم بسکوټ نیم پراټه شو نیم جوړو نیم کراټه شو
اوهو آخر څه وشو
بس یوه ورځې ډیر خوړلی وو نیم ټوپ شو نیم ټمبه شو نیم آس شو نیم ټانګه شو تر سټیج کته رایله شو وفات یې پر تړه شو چکه یې په چکه شو او بیا نو شهید جلسه شو
چلو شکر دی چې د دې دروغجن نه مو ځان خلاص شو
وای ځان مو ترې نه خلاص شو ځان دې چرته خلاص شو او بدبختی دا ملک ناپرسان دی چې یو مری شاته سوارلس نور پرېږدي هغه هم پرېښودل
سوارلس شاته پرېښودل څه مطلب
بچان یې درخیم دوی بیچاره ګان خو یا میټرک پاس یا فیل دروغجنان وي چې دروغ وایي کله کله انسان پرې پوهیږي چې لالا دروغ وایي خطایي فایرنګ کوي یا ډرمان ګیلوي بچان خو یې د لندن او امریکا نه پی ایچ ډي کړې وي نو چې یو د هغه ځایونو ولایتي ډیګري شي او بیا زموږ د لاهوري دروغې بازاري شي او دروغ هم نیم په اردو او نیم په انګریزي شي نو څوک په پوهیدای شي که نه
نو ستاسو مطلب دا شو چې آینده به مونږ خپلو بچیو ته دروغ ورخیو
بالکل سل په سله که غواړې چې ماشومان دې د دوو وختو روټۍ وګټي له تندې او له لوږې مړه نه شي د دوو کسانو په مجلس کې خړ او پړ نه شي نو بیا یې ورداخل که د دروغو پوهنتون ته چې ترېنه جوړ شي پروفیسر دروغجن روانه شي د کامیابۍ انجن او خرڅ یې شي منجن که صفا وي که چنجن
آخه ته ماته دا ووایه چې په کور کې د خپلوانو سره هم دروغ ویل پکار دي
کمال کوي دا غوی سره خطر ټول ډیر زیات پکار دی. اوله درسګه خو هغه ده کور ودانی ته بد تنخال نه وای ته تکو کنه د دې په لاسونو به د سرو زرو بنګړي او په غاړه د زرو امیلو نوي او ستا به خالی جیبونه وي. هاو پلار ته به د بینک بیلنس حال نه ورخه. د مور مخې ته به کور ودانی ته پر بریتو لاسونه تیروي او په کمره کې د ننه به د کور ودانی لاسونه ورمچوي. ډرامې به کوي او د ژوند ورځې او شپې به تیروي کنه تو تکو.
او باہر بیگانہ خلگو او تر بران تا بس دروغ ہے
بس غٹ غٹ ہوا ہے ور توالا جرمانی نمی کنٹینران را روان دی لندن نمی جہازون را روان دی پرون لجاپان راغل موٹران می رانی ول نن آسٹریلیا تا روانیم موٹر سائیکلان اڑم
موٹر سائیکلان او آسٹریلیا
دروغ دی تو پن دی ولے کم پیسے پہ لگی گی زمون خلقو تا چی سمر لاپی وای اغم را بدوی ستا عزت کوي. آو او کچیری تاریخ تیال ارتا ووایا چی کار نلرم روزگار نلرم پا کور کی غوڑی او بایر کالی نلرم نو ٹول بدر نزغلی. آو
یو یو ولی بزغلی
وای چی پور را نو نغواری
دارا تو وایا چی پا عشق او محبت کے هم دروغ ویل پکار دی خدا گناہ دا
تو تکو عشق او محبت پاتا چرت دے کاروبار دے دکانداری دا تا یقین وکا دامش پاڑا سما ما شو کد چیزی پریگ دما
یو یو خوار سے ولی پریگ دے
تو تکو زاغه د دلیپ کومار او شاروخ خان د فلمانو ماشکی غواړم چې د کروڑپتیانو خلکو اکلوتی لورانی بوي او بیا به د یو کروڑپتی په محبت کې لکور نه د خپل مفلس عاشق سره په موټر سایکل فرار شول او بیا به د درو کوشنانو ورسته د مور او پلار سره راضی نامه وکړه او د خپل کنګال سړی نه به د بنگال شاهزاده جوړ کړو. ما خو هغه ماشکی غوښتې تو تکو خو زما په قسمت کې هغه دروغجنې جنکۍ راغې چې وای پلار مې عرب پتی دی او مور مې کروڑ پتی ده.
نو ولی بیا به هغه عرب پتی یا کروڑ پتی نه و؟
او پلار یې عرب پتی و خو هغه پیسو والا عرب پتی نه و.
نو بیا
مور یې عربۍ وه او په هندي کې پتی خاوند ته وای نو خوشو عرب پتی بلکې د عربۍ پتی.
او دا مور یې بیا څنګه کروڑ پتی وه؟
او هو په اردو کې پتی د چایو پانو ته وایي. مورې شل کیلو تورې پاڼې او 50 کیلو شنې پاڼې درلودې نو خوش وه کروڑپتی.
او اوس ملګرو که تاسو هم غواړی چې د پروړپتیانو نه کروړپتیان شئ نو بیا راووئ زنګ ځکه چې په سټوډیو کې تشریف لري مستر دبنګ دبنګ دبنګ. مستر دبنګ صاحب مستر دبنګ صاحب وام په ګرد ژوند مې یو لک روپۍ په یوه ځای نه دي لیدلي تواسه په کروړ په کیسه ما
چمچاګیري ته زور ورکه بچکا د یو ښه بې ایمانه ټیکهدار یا بیا د یو غټ رشوت خور اوالدار یا بیا د کشتم د ګودام د چوکیدار سره رشته داري جوړه کا ډیر ژر به له کک نه لک لک نه کلک پتی شي. او
مستر دبنګ مستر دبنګ وام سړی مې د واده د مخه راته وویل چې زه عرب پتی یم او زه اوس په خبره شوم چې عرب پتی خو پرېږده هغه خو کک پتی لا هم نه دی.
بیوقوفی د کم سړی چې ستا رنګ غیبتی ښځې وي چې د خاوند حال ریډیو ته ورکوي د باهر جنگ کور ته دعوت کوي د هغه سړي نه لک پتی خو نه شي جوړېدی البته سپک پتی ضرور جوړېدی شي.
مې
مستر دا بنگ زیبا و مستر دا بنگ زیبا نه دکان لرم نه مکان لرم دری جنگی را خزی او اتل سالکان لرم تو عزم کرور پتی شما و کبا کنگ پتی شما
یره تتند پتی خو که دهشی کنگ پتی نشی که ده زکه چی کنگ پتی هغا خلق کیگی چی باهر کار لری هم روزگار ستا خو ټول وخت اندر استعمالیږي د خزو جنگ د بچو زنګ سبزی و بادرنگ هاو پام کوه ژوند په پام کوه کلاندې راغلې نو ټولو ته سلام کوه هاو بچو پام کوه پام
په پاکستان کې د اقلیتونو له کړه و ډک ژوند
دغه
پښتنو جوابونه له سیمې سیاسي مشرانو او چارواکو اخلو
مرکزی شورا کے ہم قرارداد پاس کر رہے چرچنو گرودوارو مکمل حفاظت
پرگنی خبرونه کې له انیسا اجمل سره د هر چهار شنبه یا شروع پورس پوکم سلور بجه او د هر یک شنبه یا اتوار پورس نهنی می بجه